ورځ مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید ظهیر ملیم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جنو خوځو له ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ 8 مې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارل زافیر کرنډیکر وایي افغان خځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپل اکسپانه د مارچ 8 مې یا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي، هر ورځ باید د خوځو نړیواله ورځ وي. افغان خوځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د خصوصي نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کول وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان منورې په ټولو خبرو اترو کې شاملې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتللو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگھ لامیر خان متفق سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان زیاته کړي هندي پلاوی چې یو مېرمن هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغان سوداګرو سره هم کتلې دي. تکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 3:00 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. دواړو لوبډلو دریمه یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورا لوبو لړۍ یې د روانې جمعې په ورځ پیل کړي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین وایي د غزې او قبرص ترمن سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیر لین دا څرګندونې یوه وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګې پر سواحلو د کشتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره قاهره کې پروانو خبرو کې هیڅ راست پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړونکو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغې جسمانی شکنجې مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد 22 کلنې مهسا امینی د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د مودت پر اپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خوځو ځپل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت ده. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د اسدی رادیو 2019 پروګرامونو ته اجازه شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلن په همدې زندانونو کې کیږي. ارشاد بنت له اسدی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړي. د ښاغلي بنت له قوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري. تفصیل دی راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
The reports I get are that the هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قمندانان یې اداره کوي.
بنډ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته د تلدې زندانونو د لیدنې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی بنډ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکې ډیره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2001 کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورني مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقونو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقونو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنا چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر همداراز وویل چې د بشري حقونو د معیارونو له منلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قمندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه څرګندونې نوې دي او په مخکینیو راپورونو کې یادونه نه وشوي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په غزنی کې کوندې او هغه خځې چې د کورونو سرپرستی ور په غاړه د وای بي وزلی او غریبي د اولادونو پر اډون کې بيخي بد اغیزه کړی ده چې دوی سخت اندېښمنې کړې دي. دوی له نړیوال غوښتنه کوي چې د یتیم او بي وزل افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي او هغوی ته د کار ترڅنګ د تعلیم او خیراتلونکي زمينه برابر کړي.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزدۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي، هېڅوک نه خبرېږي. داسې حالت اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم، خدای مهربان دې داسې موسسه مهربان دې، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه، خوشحاله یم، دې خوشحاله یې لکه لفتې په غورسې موږ تجار شو.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ژور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاتې دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خواشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې ورستیو کې په هیواد کې بے وزلی د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډیر بد اغیزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بے وزلو میرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې د بے وزلی او د غریبۍ ډیر تاثیر کړی دی یا هم اغیز کړی دی.
زرګره زیاتوي د دغه میرمنو ترڅنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتې وي، خو د درنو کارونو ترڅنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبور کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او ترڅنګ دغه ماشومان مجبور کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبور دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي ترڅو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری میرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار ترڅنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیه جمهور رئیس پرون ل خپل اوکرایني سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غنم او غلي د صادراتو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانۍ کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز وویل هیواد یې چمتو دی د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د روانې جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شو پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکي او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کښتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کښتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړی ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فورمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15 او 18 ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ چې په یو بل پسې خبرېږي. زه تاسو ته ښه ورځ غواړم. ملامو ملشه
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم ربندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا افغان میرمنې په وسنه او شرایطو کې د مارچ اتمه د خدو نړیوال او رس لمانځي
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ او رس څنګه هغه تجلیله کوي دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولی
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ که چا په یاد می خپل غږ نشي ایستلی تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلي دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني
اتم د مارچ مني خو سره تمې مني په کور کې مني ښځو ته اجازه شته د تحصیل ښځو ته اجازه شته د وظیفه ښځه کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبانو حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي
ښځو ته اجازه شته د تحصیل ښځو ته اجازه شته د وظیفه ښځه کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي کله یو ښځه یم ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکړم زه باید جارو وکړم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري په جامعت ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی زندانی کړی د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی هغې رقم ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولی خپل هغه حقوق وغواړو وشي کولی چې په خپل خوښه ژوند وکړو خپل تحصیل خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو هغوی ته یو څه ور زده کړو نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنې چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کوي چې مور دا څنګه ده یو مور پوه نه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق ده
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
تکم جی بتا سوین چھتوں گے سختے تیری گی چھے نور کالونی کی منگا تجویلاول والی دی کالونی کی چھے منگا دے تحصیلو دے کار دے ہر سر دلاس نبر کردے دی چھے سن بے زمین گو حقوقونا پا اسلام کی راغلے ما منگا تولاس دلاس نبر کردے دی اس منگا پا دی چھے منگا ہر سر دلاس نبر کردے دی نو منگا سنگا داگا اوراز پا خوشالے باندے تجویلو کو یاد دی اوراز نا منگا خوشالے و خواند وخلو نشما بیلے چھے پا کم جی با ہوئے ما نن چھے تاسو ما تا سنگا زن خبر پنجلس بالکل مدگی ٹول آنے والا ٹول انکار آنے والا اس بالکل خبر ہے جہاں گورا دورازی تجلی افغان نرمن ٹول د تحصیل هر سنا حق د چسو په حق د هغه خزو حق هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د موږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو ورځي تیروي شپې په سختو حالاتو تیروي باور وکړي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړي دي ما فیسونه خپل پانتون کی ماور کرے دے چھے پرید زما تحصیل تماما شی چھے زما تحصیل ختم شو اس زحق نہ لارم چھے خپل کا زکارو کم زخدمتو کم زباہر لارا شم دباہر اتلو زما حق نشتا دے پس پا دی حالاتو کی زسنگ داتو میں میاش نیتی زو تجلی لکم دا مات بلکل بے مانا شوی دی اس مانا ماتا نہ لاری چھنن دا ورازی دا تمہیں مارچ نیتا دا کس دی اس بلکل ماتا اس مانا لاری لکا زما پشانتی پول خوزتا افغانستان خود مانا رسیدگی رسیدگی حق عربستان سعودی ملک دے افغانستان نن افغانستان سمرا زنانا چی دخل حق نہ مارم شو دے لطف جہاں تڑی تم دہ خزو حالات رسیدگی حق دی اگے اللہ سے ورکی کو والله سبحانه کی دا نن سبحانه سبا ګورو چې دا یو نړۍ نیمه جامعې هغه خزه مخ کوي چې دا خزه ته حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعې کومه معنی نه لري یو خزه ته معنی نه لري دا موږ دې چې زموږ د ورځې دوه درې خزه خپل ځان خودکشي کوي پیسې کوي د دې لپاره چې هغه ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګلو کو نو جهان ما زموږ د داخله دی چې خزه افغانستان خزه ته لګر رسیدګي وشي چې څه حق لري ته یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنۍ شرایط د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپل کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي. د میرمنو کې اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای تجلیل او امکانات خو بخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شنو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ته ارزښت لري نه اچھا خبره دی خزه ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کې زرو نه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیل دلم کور کې لخت توجه او شرایط په نارینه باندې تحصیل لري سرقم چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي د دوی کورو کې هم کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چند خاطره نلرو فو راتلون که تم فکر نکم چی چه خاص آمدگی وی یا تجلیل شی در سیروزی کتا هم اورت خامیشه باید تجلیل شی یعنی درانهای خامیشه باید خوزیتو شی ولی دا چه یو روز خاصی خوزیتو پاروی یا یو خاص توجه کی گی در دیتا که دیشی روحی آور که یا نا تجلیل آولو که دیشی دوی نورم مات کی چه مگه پا دولنه که چرزخ نلرو و تا پا فامیلیونه که چرزخ نلرو دیو یو مکمل انسان پا تو گلی بلکی گونه نو دا غا مسائل تابر نو تاثیر داری دی افغان نو خزو پیو لاس فیلا نو ستارلی دی یعنی خپلا ایچ ایم نیشی کرای چوک چه داخل دی افغانستان کې دي هیڅ زمينه دی هیڅ کار دی هیڅ نو مقابله ورته برابر نه دی نو د دې ټول امید کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لکه افغان خو زده پاره راک پورته کی او کوم دونه دي کار پیشنهاد کی او نور کسان دې ته تشویق کی چې د خو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي
کې ستانګزې چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې لپاره په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي لاغلی ستانګزې سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د خزو لپاره د خزو د حقوقو په برخه کې البته په هغو ملکونو کې په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده د چا لپاره شوې ده او کومه سراوړنه درلودله تر اوسه پورې دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وله چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټیکره یو ګل پکې ورکړو د ښځې هغه رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینهو نه کم نه دي کوم حقوق چې نارینهو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي دغه ارزښتونه وو چې باید پې بحث وای او نور بحثونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکرای یا ګل پکې ورکړو د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځې مایه کوي ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ومني
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه له تعلیم نه نجونې بې برخې دي ښځې د کار له حقه بې برخې دي د تحصیل له حقه بې برخې دي نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته یعنې ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کیږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي. هغوی خو ښځه هیڅ نه شمیري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به په کار به یې کولو وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي. اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قوم، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغاري وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ یې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي، د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی واسه څنګه کې چې وی کې. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، اما ازوند چې په افغانستان کې وو، اما ازوند دلته ده، خپل درد نشي دوا کولای، نو نور ته به څه وکړي؟
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه، بالخصوص امریکا، اروپایي ټولنه پکې لوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي. هېڅ کله د افغان میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي، د حاکم د مات په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټولو. تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله، د هغې به څه حالي ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو ده ډوډۍ یا د دوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
په کار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو. هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره، یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به یې ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، ټول شیان نارینه وو سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله، ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو. هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنښت سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه. مننه.
چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنگ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې کانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننۍ درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوریه 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایتالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه ته زمینې ترانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه زمین ترانه دو تیارو سخا خفه ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تور شپای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان مندو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگ یم نشوالدا دلتا جوالد جا حلت مخکنا من دیکلی زمان نور تنار حلت ریختی آوایا را تپلارا بولا کیا واز پاک کیا دان جنی نوائی در سولا پھر اختیال ما خفائے در سہار دباد وگمائے تو زمون دو کور چلائے تو رشپا کی وان دیوائے آئی زمان مشوم نوری آئی زمان مشوم نوری آئی زمان مشوم نوری
شیر تمرشی دا اولاد کنا روغی نرسی مولا چه خربان درومش بای